علي محمد خوشم آمدین به استودیو.
ډیر مننه استاد څخه سعید سمیع عباس تاسې ستړي مسې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي چې د غوړې اچار تفریحي پروګرام یې یوه برخه جوړوي. په راپورونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادارت کړ چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. نن شنبه ده، د لیندیا قوس لسمه، د دسمبر میاشتې اوله. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. د هغو دریو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه حمله کې وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې کتنه لغوه کړې، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. تورن جنرال محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې ورسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټه او یو بل نوم بل فعالیت لري. نو څه معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو لپاره د اطلاعاتو مطابق، خو د دې په خاطر چې نور هم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجي.
شغل یاسین ویل چې له ایرانه د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ لارې له نیمروز ولایت څخه په برمچک کې د هلمند هغو شمالي ولسوالیو ته رسیږي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک د پنځمې پورس په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبرلانو ته وشو دی چې د دې په خبره د افغانستان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پرون په اعلامیه کې دغه راپورونه بیا ساسو بلل. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنۍ غړي په دالاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو. دغه درې پوځیان تیر سیشن به په غزنی ولایت کې چې ویل کیږي طالبان پکې فعال دي د سړک غاړې بم په چودنه کې وژل سول. د وژل سویو سرتیرو نومونه تورن اندریو پاتریک راس، بریدګای ایریک مایکل ایمون او بریدګای دیلن جی ایلچن یاد سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزن یو پولیو په وایرس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال پرتله دوه برابره زیات شوی دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې سږکال د پولیو 19 نوې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یې شمیر 10 وو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو او له واکسین سره د مخالفت له کبله ډېر کوچنیان له واکسین څخه محروم شوي. پولیو وایرس تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې د فلج او حتی مرګ سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویلي چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د پولیو یا ګزن 28 نوې پیښې ثبت شوې چې ټولې په افغانستان او پاکستان کې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. فیفا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین ته ویلي چې حتی د ځینو ښځینه فوټبالستانو د امنیت په اړه له ملګرو ملتونو سره خبرې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو د برخې مخکنی مشر خالدې پوپل، د لوبډلې غړي مینه احمدي او شبنم مبارز او روزونکې کیلی لینزی ګارډین ته ویلي چې د نجونو د ملي لوبډلې ځینو غړو ته د جنسي تجاوز او فزیکي تشدد علاوه د مرګ ګواښ هم سوی. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر دغه ادعاوې رد کړې دي. هغه پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې داسې ادعاوې اصلا حقیقت نه لري او داسې کسان چې له اسنادو پرته ادعاوې کوي باید محاکمې ته کش کړل سي. یوسف کارګر ویل چې مینه احمدي او شبنم مبارز د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په سره لدی چې د روسیې له ولسمشر سره پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوي کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ترامپ ویلي په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې له امریکا ژغ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ترامپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې دي. په پام کې و ډونالد ترامپ نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ خبرو شایي دوه ساعته وخت نیولی. دا په هلسینګي کې د جولای میاشتې تر سرمشریزې وروسته چې دواړو مشرانو سره کتلي وو د دوی ترمنځ دویمه کتنه ګڼل کېدله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقوقو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندان سوي خلاص کړي. هغوی په یو ګډ بیان کې چې وړ مورخ خبر سوی ویلي، موږ د ایران له حکومت غواړو چې په بیړني ډول هغه فعالان چې د ښځو د حقونو دفاع کوي له زندانه خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارونکو په ځانګړي ډول د فرهاد میسمی د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د هغو ښځو ملاتړ کړی و چې د اجباري حجاب له قانون سره مخالفت کوي. دی په جولای میاشت کې ونیول سو. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او له روسیې غوښتنه کړې چې څلورویشت اوکراینی ماڼوګان هم ژر تر ژره خوشې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او په جی 7 کې د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیې غږ کړی چې د کرچ په تنګي کې د بیړیو د قانوني تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. دوی پرون په یوه بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد روسیې د کارونو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی. د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلداري بیا په بیساري ډول ولیدلې ده. پرون په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په 133 پاکستاني کلدارو تبادله کېده. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15مه پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلداري بیا 15% ټیټه سوې ده. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د ځان د ژغورلو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 6 میلیارد ډالره پور واخلي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د کالاش په نوم کوچنۍ ټولنه د نړۍ په هغو ارزښتمنو میراثونو کې شامل کړي چې باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو د سازمان تعلیمي، ساينسي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې د اقلیت ټولنه باید په بیړني ډول خوندي سي. کالاش د خلکو یو کوچنۍ ډله ده چې له نورستان سره نږدې د پاکستان په غرنیو سیمو کې اوسي او ځانګړي کلتوري او مذهبي دودونه لري. یونسکو په یو بیان کې ویلي، د کلاش ټولنې مذهبي او کلتوري دودونه او د هغو ژبه باید خوندي وساتل سي. ویل سوي چې د کلاش غړي 4000 کسانو ته رسیږي. د خبرونه په راپورونه کولې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادارات کړې چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. افغان حکومت وایي
هر هغه پروسه په هغې کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کوي موږ هغه شي کې اشتراک.
د هلمند والی مو د هغو راپورونو په اړه پوښتلې چې ویل کېږي ایران وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي.
نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه داسې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده. راغله
په خوست کې د څلور څلوېښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې پیل شوې.
یو خواته مونږ به غفتری ورزشکاران په دا کې پیدا کوشت او په دوهم قدم کې مونږه څنګه وکړل شو چې د نشي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږه یووالی رامنځته کړو.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ اوس سترو صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتنه کړې ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي. د ګوډې اچار تفریحي پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د ازادي راډیو ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړ چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب روسیې څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې غواړي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروا ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نه ورکړې دا معنا نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبري اژانس انټرفاکس په حواله ماریا زخاروا ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې، بلکې غوښتلې چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د مخامخ خبرو زمينه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اول وار د 2018 میلادي کال د اپریل په 14مه د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظره د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډې ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 11 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فارمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14 ته پلان شوې وه. خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اگست په 28مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسله دوهمه غونډه د نومبر په 9مه جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تلې په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلوماټ به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلی وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولی د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنکړ ویلي:
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږه هغه شي کې اشتراک نه.
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبري جواب چې څوک د هیواد خپلواکۍ له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب موندلو لپاره باید غوی بلې قاره ته متوجه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په مسکو کې روسي غونډې ته په اشاره کې ویل چې د افغانستان پلاوی ته د غونډې د نورو ګډونکوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوی و.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک پر ایران بیا تور پورې کړی چې په افغانستان، یمن، بحرین او د منځنۍ ختیځ په نورو هیوادونو کې وسلولو ډلو ته جنگي تجهیزات ورکوي. براین هوک د پنځمې پورس په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبر اعلان ته وشودې او وی ویل چې د افغانستان ملي اردو په هلمند کې دغه ټوټې له طالبانو ترلاسه کړي. فرشته جلالزی د هلمند لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې هلمند ته د ایران وسلې څنګه او لکومو لارو ورځي.
تقریبا دغه یو کال یا دو کال شاوخوا د اطلاعاتو معلوماتونه د امنیتي او کشفي ارګانو لخوا را رسیده چې یو مقدار مهمات او سلاح او مواد منفجره د همسایه هیواد ایران نه طالبانو سره بل علاوه چې د پاکستان راتله د ایران هم کومکونه کیږي. بیا په دې رابطه مختلف سلاګانې ونیول شولې چې دې کې دافي هوا مو کلاشنکوفونه مو دراز د نو فیاسی نه پرونه مو هوان او د هوان مرمه او بلا خراب یو رقم دوربرد راکیټونه دي چې دغه راکیټونه اکثر هغه نشان او پلیټونه د شینې لمانځه تللی او شینې معلوم نشي. نو بیا قرار د معلوماتو نه چې کشفي ارګانو تخنیکی همکارانو دا ویلي چې دا نوی راغلی او نوی د افغانستان جنگ ته داخل شوی. نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه داسې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تله او راتله، خو د سیار شکل باندې ګرځېده راګرځ.
آیا تاسو فکر کوئ چې په ایران کې دا کار په سیستماتیک ډول کېږي، او که فکر کوئ چې دا به لکه منفردي وسوالي ډلې به وي، او یا به مثلا مخرب ګروپونه وي چې دا کار کوي، تاسو څه نظر لرئ؟
تروریستي ګروپونه د پروژې شکل باندې هغه خپل هغه هیوادونه چې په یو هیواد کې خپل اهداف ولري، نو هغه اهدافو دپاره دا تروریستي ډلې استعمالیږي. لکه همدغسې طالبان دي، طالبان د پاکستان دپاره هم فعالیتونه کوو، همدارنګه اوس ایران هم د خپل اهدافو دپاره دی دلته په زموږ هیواد کې استعمالیږي. تا نور هیوادونو هم نشد کړی چې دغه طالبان یو پروژې شکل د پیسو په مقابل کې د افغانانو دپاره استعمال شي. دا چې پخوا تروریستي ډلې د پاکستان راځي او اوس هم مرکزونه کوټه کې، پېښور کې، میرامشاه کې، ان تر کراچۍ پورې موجود دي. د دې تر څنګ داسې اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعضې او دفترونه او دا شیان په مخفیانه او پټه او یو بل نوم بل فعالیت لري. نو داسې معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو دپاره د اطلاعاتو مطابق، خو د دې په خاطر چې نور هم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجبید.
والي صاحب، تاسو په هلمند کې خپله په کومو ولسوالیو کې فکر کوئ چې د ایران دغه ملاتړي ډلې به دغه وسلوالي ډلې به ډېرې فعالې وي؟
عمدتاً د دوی رفت آمد او لارې مواد منفجره او سلاح و مهمات چې انتقالیږي د رباط د نیمروز د سرحد نه برانچې ته او د برانچې له طریقه دې خواته، او دلته شمالي ولسوالۍ چې اکثره اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په دغه ساحو کې هم بهرني خلک او هم دغه سلاحګان او مهمات او مواد منفجره راځي او همدلته جوړیږي، او بلاخره خصوصا دغه آخر مقناطیسي ماینونه چې جوړ شوي دي اکثره دندې هیوادونو نه مواد منفجره راغلي.
آیا تاسو له کابل سره خبرې کړې دي چې مثلا له ډیپلوماتیکو چینلونو نه دا مسله د ایران له حکومت سره مطرح کی؟
زمونږ کشفي ارګانونو خپل وظیفه اجرا کړې، کېدای شي زمونږ رهبری هم په دې موارد ملاقاتونه او متواتر کړي او خپل اندېښنې ښودلې.
د ایران سره مسئول د څومره جدید څومره سره ده د دې وضعیت دغه د مشکل څونه غټ دی ستاسې له نظره؟
په مجموع کې ما درته ویلې، په مجموع کې په طالبان یو پروژې شکل اوس استعمالیږي، او د مخالف هغه هیوادونه چې خپل اهداف زمونږ په هیواد کې ګوري د هغو په د پروژې په شکل دوی استعمالوي. مګر زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه په کلکه دفاع کړی، مونږ په دې اخرو کې دښمن ته ډېر شکست ورکړی، او د هلمند خلک هم په دې پوهېږي چې دوی نور د دې وطن او د دې خاورې دپاره نه، بلکې خپل مقدار پیسو د پیدا کولو دپاره په دې خاوره کې جنګېږي.
والي صاحب، تاسو د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه مامور یاست، تاسو د یو ولایت لپاره د افغانستان د حکومت نماینده یاست، هغه همدغسې ولایت لکه هلمند. اوس چې افغانستان حکومت د طالبانو سره سوله کوي او مذاکره کوي او خبرې کوي، او تاسو وایاست چې طالبان په یو پروژهیي شکل باندې ځینې هیوادونه د تخریب لپاره استفاده کوي، نو دا مسله به څنګه
د افغانستان دولت خپل د سولې پروګرام مخکې اعلان کړی او اوس تاسو ولیدل چې بیا هم یو ځلې اعلان شوی دی؟ موږ د افغانستان د اوسنۍ وضعیت جنگ لاره نه بولو، فقط یوازنه حل لاره سوله دی، او د سوله په خاطر د افغانستان حکومت په ملي، بین ملي او منطقوي سطح کې خپل حرکتونه او فعالیتونه شروع کړي دي او ورکړي، او حتی ټول دې ته اماده کړي چې د سوله د لارې نه خپل کار وکړي.
تاسو وایئ چې طالبان یو پروژه ده، نو بیا
ګوره تروریستي ډلې به خپل منابع لټوي تر هغه پورې چې دوی غواړي، خو د خلک اوس دې ته لیواله دي چې سوله راشي. کله چې خلک لیواله دي، لګکه طالبان هم مجبور مکلف دي چې د خلکو زغو طلبای کوي.
د هلمند والی محمد یاسین ول آزادی رادیو سره په مرکه کې.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په دې خبرونه کې پر دې موضوع هم مرکه خبرو چې کاناډا غواړي افغان سیکانو او هندوانو ته چې په افغانستان کې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي پناه ورکړي. اوس به سفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تېر یوه اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلویو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د نومبر له 23 تر 29 په یوه اونۍ کې 9 دولت پلوي ځواکونه او 53 ملکان وژل شوي. نیویارک ټایمز دا په تېر یوه اونۍ کې د وژل شویو خلکو تر ټولو لوی رقم بولي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ور اړولو ادعا کړې. نیویارک ټایمز لیکلي په 9 وژل شویو کسانو کې د امریکا هغه 3 ځانګړي عسکر هم شامل دي چې د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې هدف ګرځېدلي. ورځپاڼې دا په پوره کال کې د امریکایي عسکرو لپاره یوه درنه مرګ ژوبله بللې. په مقاله کې د هلمند هغه هوایی برید ته هم اشاره شوی چې پکې د لیکوال په خبره د یوې کورنۍ 22 غړي وژل شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو په افغانستان کې د هزارګانو د وژنې په خبرګون غږ پورته کړ. دوی د همدې اونۍ په دوشنبه ورځ په پلازمینه کانبرا کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته ټول شي او د افغانستان د طالبانایزیشن د مخنیوي شعار ورکاو. دغه افغان هزارګانو چې د ام اس ان خبرونه په لیکنه اکثرا په افغانستان کې نږدې کورنۍ غړي او خپلوان لري، له دولت غوښتي چې د هزارګانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدام وکړي. د نومبر په لومړیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې طالبانو پراخ دونه کړی چې د ریپورتونو په اساس لکتر لګه درش پته ملکان وجل شوی او زرګونه نور لخپل کورونو تخت تاړ شوی. د ام اس ان په دې مقاله کې د استرالیا د ملبورن ښار دی اوسیدونکو ساجد عسکری په حواله لیکل شوی، کله چې هزارګان په نخکیږي موږ درد حس کوو ځکه همدا شرایط په موږم تیر شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن ته یو پرانیستی لیک هم استولې. په دغه لیک لاغه غوښتل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی اداره او د ناتو قاتم لاټړ ماموریت څوېڅو د هزارګانو امنیت خوندې کړي. د استرالیا دفاع وزارت د دغه غوښتنو په جواب کې ویلي استرالیا د افغان جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت له هڅو قوي ملاتړ کوي څو د هزارګانو په شمول ټول جنگ ځپلي افغانان د آرامۍ سا واخلي.
د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا G7 ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین 3 بیړۍ نیولې او غوښتنه کړې چې روسیه باید ژر تر ژره د اوکراین 4 ماڼوګان خوشي کړي. د روسیې سمندري ځواکونو د کیمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او 4 بیړۍ چلوونکي یې برمته کړل. د امریکا ولسمشر د دې کار په عکس العمل کې د روسیې له ولسمشر سره د کتنې پلان لاغو کړ. نور جزئیات له فرشته جلال عزیز حوری.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی. د تیر یک شنبه پر ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان زخمیان او 23 تنه یې برمته کړل. هغوی هم دراز د اوکراین 3 بیړۍ ونیولې. د امریکا د متحدو ایالاتو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیه عالي رتبه استازي پر روسیه ژغ کړی چې د کرت په تنګناکي د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجیه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي. د ډلې ټینګار کړی چې هیڅکله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپووز میشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنکړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړ لیده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ترامپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې وو. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دی ورباندې خوشحاله. هیله مند یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9 پر ناټو تړون چغ وکړ چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلد رسپانس سره په مرکه کې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي. او هیله څرګنده کړ چې اروپایي هیوادونه به د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د مځکې په اتموسفیر کې مزر غازونه زیات شوي دي. نور لیسمت څاروان اوري.
ملګرو ملتو په یو نوي راپور کې خبرداري ورکړي چې د مځکې په اتموسفیر کې د مزر کاربن په شمول ګلتونی غازونه په بیساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مزر غازونو مخه نشي نیول کېدای. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن غاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخي د زیاتیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودیدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لاغور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس که د 20مې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودیدونکو حالت کې بدلون را نغی، د مځکې تودوخه به د سانتیګرات 3 درجې زیات شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په ورستیو کې هله پیدا شوې و چې د مځکې د تودیدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2013 را ورسته یوازې 55 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زلمان بار ولا غنداب لفرین فیضان فیصل پیغام ویل دا ځابه راډیو نه ډیر مننه کوم چې موږ کوزي د حکومت ول فور چارواکو پر ځای د موږ د کندهار د دهلی بم ته وګوره د دهلی بم چې د کرزی حکومت کې دغه بم دوه واره پروژه منظور شو لکه چې راووتې حکومت پانچ کې چې د تورېکو ولا صدر پروژې پورې نو موږ د حکومت نه خصوصا د اشرف غنی نه دا خواهش او ارزور لرو چې موږ دغه د کندهار د علي بند جوړ کې چې سندي جوابونه یې شپور ته کې او چې موږ ته اوبه ذخیره کې موږ اوبه د ادوا کال د درې کال د وچکلي نه مخکې موږ اوبه د هغه نه په د موږ ټول یو بد سره ایران ته خدا چې موږ ته یو کال وچکلي را لغړه په بند څه پښې کې ته چیرې موږ ته هغه د سرګي په حکومت کې دغه بند جوړ شوی او موږ په دغه وچکلي هیڅ په پوسټ نه وای درو ټول لوی کار چې په کندهار کې د دوسی امده ان بند چیرې دغه بند نو زموږ د کندهار خلک به ډېر وساتي او زما سفر مقصد و چې وسلام
السلام علیکم شاهزاده نوینایم د کونړ ولایت غوښتنه مې دا ده چې په کونړ ولایت کې دغه د نثاراتو کانکریټ کې مې دغه د ګاز او فیزاز په متوي نو دا د دې ښار تر اطراف راته دي. ښار ډېر په مشکلاتو کې دی، هر څه ښارې ماتیرا کړل دی. خدای نه خواسته خدای نه خواسته کچیر ته کوم حادثه پیښه شي نو دا ولایت هم ټول په خطر کې دی او د ولایت څنګ کې چې کوم کلي دي کورونه دي دا هم په خطر کې دي. نو زما د حکومت څخه د کونړ ولایت د والي صاحب او د ښاروال څخه مې دا ارزو ویل ده چې دا کومې نثارات کانکریټ دي دا د دې ولایت د خانه وړاندې وړاندې وسی خدای نه خواسته چې کوم ورځ کوم حادثه پیښه نشي او دغه د کونړ ولایت مرکز اسد آباد چې کوم کلي دي دا ټول په خطر کې دي. په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ځینو اوریدونکو اسمي سونه چې تر دې شی به د افغان بیسیم د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو تر استولې دي. سید حسن لزابل په خپل اسمي اس کلیکلي د سوري خبري چې پیلي جي ورسره ټول افغانانو ته هیلي پیدا کیږي. عبد الرزاق صاحب زاده د لغمان لالي الینګار څخه لیکلي چې افغانانو ته یادونه کوم چې پودسي د جنگ دوام د پردیو د ګټو دوام دی. ل پکتیا څخه البته د دندې پټن ولسوالۍ څخه سلطان صادق مقبل لیکلی د انتخاباتو کمیسیون باید نتایج ژر اعلان کړي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلی د پکتیا زیاتره سړکونه اوس هم کنډو کپر دي، خو دغو سړکونو ته تر دې دمه هیچا خاصه پاملرنه نه ده کړې. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی د کابل او لوګر هغه سړک چې رغول کیږي د خلکو دوکانونه او کورونه یې وران کوي، باید حکومت د دوی حق ورکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلی د شغلي ولسمشر څخه هیله کوم چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي، ځکه چې د یوه کوچني کور گزاره هم نه کیږي، حتی دغه کورنۍ نسي کولی چې د ډاکټرانو فیس هم ورکړي. شفی جان زدران لیکلی چې د انتخاباتو کمیسیون هر خبره د ولس تیر ایستل دي. فریدون حلیمیار لیکلی د علیپور دوسیه باید وڅېړل سي او افغان حکومت باید خلکو ته ځواب ورکړي. عنایت الله برهانی له پکتیا څخه لیکلي چې له چارواکو هیله کوو د محصلانو عیاش زیاته کړي، ځکه چې اوسنۍ عیاش چې 1800 افغانۍ ده هیڅ ضرورت نسی پوره کولی. ابو یحیی له پکتیا لیکلي باید هغه ښوونکي چې په هغو زحمت ټاکل سوي د پوهنې وزارت لخوا رسمي سي. او بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي باید 01 قطعه نور پوځي عملیات بند کړي، ځکه چې ډېر وار یې په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مکجوب لاوړي. سیازادی رادیو تماشای است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند ولی وای د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلولو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتیشونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په 14 کې وژل سوي وو. دوی د سیشمې پر ورځ په غزنی کې د سړک غاړې بم په 14 کې ووژل سول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یو پولیو په وایروس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندانی سوي خوشي کړي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول لیدلې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلې سي چې ادرس دې ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کابل لوګر د لوی لارې د امن کولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړی دي. د دې لارې په اردو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. تفصیل له نجیب الله الوخیل ناوري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې لڅو ورځو راهیسې امنیتي ځواکونو د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت د ښه کولو لپاره عملیات پیل کړي او یو شمېر سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي دي. د جمعې په ورځ د لوګر د امنیت قمندانې امنیتي مرستیال سمنمل محمد ایوب وردک آزادۍ رادیو ته وویل چې
ګډ امنیتي ځواکونو څو ورځې کېږي چې په دې دوام لمبر شهرا باندې هغه نگرانۍ چې د خلکو سره وي یو ځای ګډ عملیات پیل کړي، چې په دې عملیاتو کې کمال خیل، داداخیل په مرکزی ساحو او مناطقو کې، پتخاو روغنی، په پتخاو شانه، په دغو ساحو او مناطقو کې زموږ عملیات جریان لري. انشاءالله چې زموږ عملیات همداسې پر د لارې په وجودو کې ادامه لري. انشاءالله چې د حالت په بهتره عادي حالت را وګرځي.
د کابل لوګر د لوی لارې په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او نور ځانګړي پوځي قطعات او جوستامونه برخه لري. یو تن سرتیری چې په دې عملیاتو کې موجود دی هیله څرګندوي چې د دوی په عملیاتو سره به یاد سیمې امن شي.
دولتي ارګانونه او پولیس، ملي اردو، سرحدي د ټول ځواکونه په ګډه همکاري سره پر دې منطقه باندې عملیات شروع کړي. انشاءالله دا منطقه به ډېر ژر په امن کې شي.
بلوري ته د لوګر اوسیدونکي د کابل لوګر د لارې د امن کولو لپاره د ډیرو او دایمي تدابیرو غوښتنه کوي. مدني فعال الیاس نظری وایي چې
یو کله په دې خوا وسلوالې ډلې د سړک سر ته راوځي او یو شمېر خلک که هغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیایي، یو نوم او بل نوم یې ځوروي، پیسې ترې اخلي، حتی وژني.
د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې د کابل لوګر د لارې د امن کولو لپاره یوازې پوځي عملیات کفایت نه کوي، هغوی د دې لارې په اوږدو کې د ځینو دایمي تدابیرو د اجرا غوښتنه لري. د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي هغه واستوال چې د سړک سر ته راوځي هغوی سیار خلک دي چې له امنیتي ځواکونو څخه د عملیاتو پر مهال ځانونه څنګ ته کوي، خو کله چې پوځیان ولاړ شي دوی خپل فعالیتونه او تحرکات بیرته پیلوي.
دوامدارې پوستي جادول په لاره دا یوه نسخه د حل لاره ده. دویمه نسخه دا ده چې ولایتي شورا وکیلان او ولسی نهادونه خپل ولس سره خبرې وکړو چې دا د لویې لارې د امنیت په تامین کې څنګه کولای شو چې جانب مقابل سره ډیالوګ وکړو تر څو دغه لویې بدنامۍ نه د لوګر ولس نجات پیدا کړي. اکثره په دې لارې کې زموږ هغه مسافر عزیزان چې د خوست پکتیکا او د پکتیاوي په دې لارې کې کوزیږي او زورول کیږي، په دې معنی باندې چې د دې خلکو چراغ لا ماغه نه ده، له دې جن نه ده، خو بدنامۍ د موږ د ولایت د لوګر ده.
لوګر د پلازمېنې کابل جنوب لوري ته پروت ولایت دی چې د قبایلي مناطقو په ګډون د ننګرهار، پکتیا او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر ناامنو سیمو سره ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د کابل لوګر د لویې لارې ناامني په دې مسیر کې د مسافرو او حکومتي کسانو د جدي اندېښنو لامل شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نورستان کې 150 کسانو د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی کورسونه بشپړ کړي دي. برخوالو د ترکاڼۍ، خیاطۍ او نورو برخو کې کسبونه زده کړي چې تر دې وروسته به کولی سي د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
په نورستان کې د ټولنیزو چارو رئیس عمران کامران د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورستان ډیری اوسیدونکي د مالدارۍ په چارو بوختي او نور کسب او کارې نه دي زده، نو همدای د بیروزګارۍ ستر لامل دی. دوی هم ورته د یادې ستونزې هواري دپاره د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړل.
د جوزانه میاشتې نه د عقرب تر میاشتې پورې په شپږ حرفو کې 150 نفره روزلي دي چې په هغه کې 40 نفره ترمیم موټر کې دي او 40 نفرم کندنکارۍ کې، 10 نفرم د کمپیوټر په زده کړه کې او 10 نفرم خزینه خیاطانی په مرکز کې او 10 نفره خزینه خیاطانی په وایګل ولسوالۍ کې. دې باندې تقریبا 5,221,602 افغانۍ لګښت راغلی دی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت NSDP برنامه له خاص ښه د پیسې ورکړه شوی.
هغه وای اوس هم 200 نور کسان د ډاکار مرستندوی ادارې لخوا په جوړ شوی کورس کې په زده کړو بوختي.
د ډاکار مؤسسې په همکارۍ د تقریبا 200 کسان نور په دغه شپه خورو کې روز او سیستم له عمل نه وي هغه زده کړې جریان لري او په دغه نیزو راتلونکي کې ان شاء الله هغه ټولنې ته تقدیم شي او فارغ بسي. په کال کې هم چې موږ سره ډاکار مؤسسې همکار دی 400 نفر لپاره دوی زمينه سازي عمل شه پنیر خو یو برخه کې کې هم چې نن موږ خپل د کارو کوم نیز شو او ریاست د وزارت همکاري باندې له 400 نه زیات کسانو ته مختلف ولسوالۍ او مرکز کې د عمل شه پنیا د پنیا مستقل دکو پلان ته تیر کړی.
شریفه د خیاطۍ له کورس څخه فارغه شوې د وای د کورس جوړېدو وړاندې په پټیو کې سخت کارونه کول. اوس چې کسب زده کړي د شاوخوا کورونو خلک ورته د ګنډلو د پاره جامې راوړي او په خپل کور کې حلاله روزي ګټي.
مونږ د حیاتی حرفی کتاب هم زده کړی او د موزی هم روزانه روز کې 50% د حیاتی عملی کار کړی دی. د حیاتی استاد هم ښه و، مونږ سره ښه منظم ډول درس درکړی او ډېر هم حاضر شوی دی، روزانه حاضری اخیستې دي. برنامې کې کم معرف کې کم جامې چې ګنډي مونږ ته درکوي، مونږ په خپلو جامې ګنډو، مونږ په اسانۍ سره زموږ ژوند کې حلال روزي ګټو.
امین شاه امین په لرګیو کې د کندنکارۍ کسب زده کړی وایي
مونږ شپږ میاشتې درس ویلې دغه کندنکارۍ په حساب کې او ډېر منظم کارونه پکې زده کړل. کار اوسه پورې مطلب مونږ منظم شپږ میاشتې زده کړې، شپږ میاشتو کې مونږ منظم کار یاد کړی دی او نور داسې اوسه پورې مونږ ته کار زمینه نه ده مساعد شوی، کار برابر شوی نه دی او کېدای شي انشاءالله مونږ کوشش کوو چې ځانته کارونه پیدا کړو نور ترقي ورکړو دغه کندنکارۍ ته.
د نورستان په مرکز پارون کې 150 تنه سړي او میرمنې په داسې حال کې د حرفوي زده کړو له کورس څخه فارغېږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کسان بیروزګاره ګرځي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
په هنه
زمونږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
دغه شیبه په افغانستان کې د سهار اته بجې او څلوېښت دقیقې کیدونکې دي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. تر دې پروګرام مخکې مرکه لرو. تر مرکې مخکې ورځو خوست ته. د جمعې ورځې ناوخته د خوست په ملي لوبغالي کې د څلور څلوېښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې پیل شوې. د سیالیو تابعه کوونکي وایي چې د فوټبال دغه تورنمنت چې درې میاشتې دوام کوي د خوست د ځایي ټیمونو تر څنګ به د کوزي پښتونخوا د فوټبال نی لوبډلې هم برخه واخلي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله الوخیل په راپور کې اوریدل سي.
د خوست اولمپیک امیر عزیز ملنګ د فوټبال لوبې د سیالیو د پرانیست په مراسمو کې ازادي رادیو ته وویل د دې سیالیو په ترسره کېدو سره به لیوې خوا په دې ولایت کې د فوټبال د لوبې تکړه لوبغاړي معلوم شي او بل لوري ته به ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې د نشه یي توکو له کارونې ځانونه وساتي او په خپلو کې یووالی وکړي. د لبیلابیلو سوداګریزو شرکتونو او د ټولنې له شتمنو خلکو وغوښتل چې د ځوانانو د دا ډول برنامو مادي او معنوي ملاتړ وکړي.
خوست ولایت کې د څلور څلوېښتو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره مونږ یو خواته مونږ به غښتلي ورزشکاران په دا کې پیدا کړو او په دوهم قدم کې مونږ څنګه وکړل شو چې د نشه یي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږ یووالی رامنځته کړو. هیله مو دا ده چې دغسې شرکتونه نور هم را پیدا شي چې هغه په خوست ولایت کې په بیلابیلو بخشو کې په بیلابیلو رشتو کې دوی سرمایه گذاری وکړي.
په خوست کې د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن وایي په دې ټورنمنټ کې به د خوست سربیره د یو شمېر نور ولایتونو په ځانګړي ډول د جمعې په ورځو کې د کوزې پښتونخوا د نږدې سیمو لوبډلې هم برخه واخلي.
په دې کې د سیمې نه علاوه د نورو ولایاتو لوبغاړي هم شتون لري او تر څنګ به موږ د دې په خاطر چې د خوست فوټبال نوې رنگ راوړي، حتی د کوزي پښتونخوا نم غواړو بعضي ټیمونه هر جمعه په ورځ موږ را دعوت کو.
د فوټبال لوبې یاد سیالۍ چې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت په مالي مرسته پیل شوي، په خوست کې ځایي مشر منیب وایي دوی به د ورزش په نور برخو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوي.
اتصالات نه یوازې دا چې په فوټبال باندې به بسنه کوي، انشاءالله په راتلونکي کې به نور ټورنمنټونه هم پر مخ وړي، لکه د کرکټ په برخه کې سلام داشتن نور د کومې ورزشي برخې چې دي. ورزشکارانو لپاره ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې اتفاق، اتحاد او یو د مینې په فضا کې دوی خپل منځ کې لوبې ترسره کړي.
د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د کمیټې مسؤل حکمت گلچی او یو کموم رزوانان تا د فوټبال تمرین ورکوي وای ورزش سره رزوانان د نشه یي توکو له استعمال او نورو ټولنیزو بیلاریو ژغورل کیږي.
ورزش د رزوانان په منځ کې اتفاق راولي، د نشه یي مواد نه رزوانان ژغوري. کوکا فوټبال او کرکټ چې هر لوبه یې ملي لوبي دي، ډېر رزوانان ما سره خپل په ټیم کې موثر تقریبا شپږ یا شګردان لرم. شپږ کلن دی، ولس کلن دی، اتلس کلن دی، اوس دغه نس کلن ټیم پر مخ روان ده. نو کوشش کوو د حکومتوي درنه هم دغه غوښتنه ده چې مسلمان سره کومک وکړي.
د یادونه ورده د خوست په مرکز ولسوالیو کې لسګونه زره ځوانان سپورت کوي. که څه هم پخوا والیبال، باسکټبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښې لوبې وي، خو په دې وروستیو کې کرکټ زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه تر سترګو کیږي. د خوست زرګونه نور ځوانان بیا د رزمي ورزشونو په کلبونو کې تمرینونه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کاناډا غواړي هغو افغان سیکانو او هندوانو ته چې په افغانستان کې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي پناه ورکړي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر احمد حسین ویلي چې کاناډا ته د سلګونو افغان سیکانو او هندوانو د استولو طرحه په وروستي پړاو کې ده او د نوي کال له پیله به یې عملي کول پیل سي. د ځینو غیر رسمي احصایو له مخې په نویمه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې شاوخوا 25,000 هندوان او سیکان اوسېدل، خو اټکل کېږي چې د دوی شمېر به اوس 2,000 ته رسیږي. په تیرو څو کلونو کې په تیره د کورنۍ جګړې په اوږدو کې د زیات شمېر افغان هندوانو او سیکانو کورونه، جایدادونه او معبدونه غصب سول او د زور زیاتی له کبله په زیات شمېر له هېواده وتلو ته اړ سول. خو اوس کې بیا په ډله ییز ډول له هېواده ووځي، د افغانستان تاریخي او کلتوري غنا به څومره زیانمنه سي. په دې اړه احمد تکل د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر له سلاکار غفور لیوال سره مرکه کړي. شغلی لیوال د مرکه په پایل کې هیله څرګنده کړي چې د دې کار د مخنیوي هڅه وسی.
په تاسو شرایطو کې چې مونږ فکر کوو چې افغانستان د ثبات خاطر روان دی، د دوی وطن له بده مرغه دوه درې نور پیغامونه هم ځان سره لري چې خدای مکړه خدای مکړه. یو پیغام دا دی چې افغانستان ګواکې د خپلو اوسیدونکو دپاره د ډاډ وړ هیواد نه دی. زه هیله لرم چې د دغه اقدام مخنیوی وشي او مونږ دلته داسې شرایط جوړ کړو چې هغه کډوال شوي سیک او هندو باوره افغانان بیرته راستانه شي، ځکه چې دوی د هیواد خورا لرغوني بومي او اصلي اوسیدونکي.
لیوال صاحب، غواړم پوه شم چې له کلتوري پلوه له تاریخي پلوه د هندوانو او سکانو نشټوالی به د افغانستان د ټولنې لپاره څه ډول عواقب ولري او څومره به یې په رنګ او ښکلا کې نیمګړتیا راولي؟
له تاریخي پلوه د هندویزم او هندو باورونو تر ټولو مهم او قدیمي مرکز افغانستان په لغې جملې نه کابل او باګرام دي. دغه اوسنی جویشیر د نخاس سیمې ته نږدې د هندوانو یو مزدک یا عبادت ځای هم شته دی، همدغه تیږه اوس هم هلته موجوده ده. یو باور داسې دی چې هندویزم اصلا له افغانستان څخه له کابل څخه تللی دی.
اوس په د اوسني په معاصره دوره کې به د دوی نشتوالی خدای مکړه څه کموالی راولي په افغاني ټولنه کې؟
ستونزه همدلته ده چې مونږ د تاریخي پلوه د تاریخي نومونو زموږ د فرهنګ زموږ د لرغوني ګډ کلتور یوه لویه برخه میراث په افغانستان کې خوندي دی. یعنې مونږ نه یوازې یو شمېر ډېر صادق او رښتینی هیوادوال خدای مکړه له لاسه ورکوو، بلکې د خپل تاریخ او فرهنګ یوه ټوټه د خپل وجود څخه نیموو او لری غورځو. له بشری پلوه ډېره لویه بده واقعه ده. همدارز له فرهنګي او تاریخي پلوه زموږ هندو باوره او سکه افغانان یوازینی خلک دي چې په هیڅ تاریخي واقعه کې د دې لاسونه د خپل افغان په وینو سره نه دي. دوی هیڅ کله د چا مال نه دی لوټلی، دوی هیڅ کله بیت المال او ملي شتمني نه ده لوټ کړې، دوی هیڅ بل افغان ته زیان نه دی رسولی.
بله لیوال صاحب، مګر د دوی مالونه لوټ شوي دي، هم کلتوري شتمنی او هم مالی برخه کې دوی ته زیات زیانونه واوښتل. فکر کوي چې مسؤل په دې کې څوک و؟ حکومتونه، وسلوالې ډلې، تنظیمونه او که حتی عوام خلک؟
د عوامو خلکو ستونزه خو به په دې کې وي چې د دوی په مجموع کې دغه سیاسي او اجتماعي شعور نه دی پرېښودل شوی چې وده وکړي. خو د دې په وجود هم خلکو دلته پوره زغم درلودلی دی او په ډېره د تاریخ په اوږدو کې له دوی سره ډېر نږدې مناسبات درلودلي. له ټولنیز پلوه خلکو د تاریخي بهیر کې دوی سره ډېر ښه ژوند درلودلی دی. له بده مرغه د دوی د لوټ او د دوی د تالان او دوی ته د زیان رسولو پدیده هم د جګړو د جګړه مارو او د پردیو دسیسو یوه برخه وه. په دې کې د هغو ګاونډیو اغېز نه شو هېرولی چې له تاریخي پلوه له هند سره دښمني لري. همدوی خپلې لاسپوڅې ډلې په اویایمه لسیزه کې افغانستان ته راولېږلې او د سیاسي دسیسې په توګه پروګرام شوی برنامه یې ورکړله. په پرته پهان کې د دوی ډېرې زیاتې برخې کورونه په زور غصب کړل، دوی ووژل، لوټې کړل. زموږ هندو باوره افغانانو چې تاسو پوهېږئ چې تجارتي کاروبار درلود، د دوی شتمني نسبت نوره پخه وه. د دوی دوکانونه په منډیي کې او په ټولو بازارونو کې د افغانستان هر هغه ځای کې چې زموږ هندو باوره او سکه باوره افغانان په هغو کې ژوند کوو، د دوی شتمنۍ په دوکانونو کې او په تجارتي برخه کې زیاته وي. دا ټول لوټ شوي. د دوی معبدونه، د دوی سالونه، د دوی مندرونه دا وران شول، غصب شول. ورته د سپارلو مراکز په ډېرو ځایونو کې یا غصب شول او یا هم دوی ته اجازه ورنه کړل شوه چې دوی خپل مراسم ترسره کړي. د دې ټولو ظلمونو باوجود هر هندو باور سیک افغان چې په بهر کې لیدلی دی هره شیبه دې ته په تمه دی چې دومره ثبات او دومره امکان رامنځته شي چې دوی بیرته راشي. حتی دوی وایي چې موږ له خپلو شتمنیو څخه هم کولای شو سترګې پټې کړو که غواړو چې په افغانستان کې ژوند وکړو.
کوم تضمین شته چې داسې یو شرایط به برابر شي چې نه یوازې دا سکان او هندوان له افغانستانه ونه وځي بلکې هغوی چې تللي دي بیرته هیواد ته راستانه شي؟
تر ټولو لوی تضمین د افغانستان اساسي قانون دی. د افغانستان اساسي قانون د ټولو افغانانو د سر، ځان او ملکیت د حفظ تضمین ورکړی. اوس باید حکومتونه، نړیواله ټولنې، مدني نهادونه د قانون د تطبیق مراجع او تر ټولو مهم د افغانستان ملت قطعا د دوی د ژوند ضمانت وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان د فرهنګ، د تاریخ او د بشري ښکلا یوه لویه او مهمه برخه خدای مکړه د دې ملت څخه کنده وشي.
د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار غفور لیوال ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوري اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام خدای مو روغ لره له هر څه مزل تور شو لوالی لولسواله لشارواله لقاضی لسارانواله لوزیره لوکیله اوان لجمهور رئیسه چې دا ولی په خو خو خلکو ویل چې هر څه ډیر شي نو مزه یې کم شي او اوس بیا وایي هر څه چې اصلاح شي خوند یې لاړ شي. مقصد د میوو او ترکاریو له جنسونو څخه ده خو چې له دې چارواکي به مو ولی زړه تور شوی وي. د خپرونې په پیل کې مو د هوایي دالیزونو له رئیس سره مرکه درته کړې ده. وای ورئ کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه بیلر خان بیلر د هوایی دهلیزونو رئیس.
بیلر خان بیلر صاحب که دا راته وایي چې هوایی دهلیزونه چیرته دي او څه ډول دي ځکه دا نوم یې نه وای واورید.
هوایی دهلیزونه په هوا کې دي او موږ له ځینو هیوادونو سره د وړلو راوړلو لپاره جوړ کړي دي.
دا خو مو نو بیا ډیر غټ کار او ډیره غټه اختراع کړې ده چې په هوا کې مو دهلیزونه جوړ کړي دي. که داسې وي نو هوایی ښارونه هم جوړولی شي.
هوایی ښارونه خو نه پوهېږم چې جوړ به شي او که نه، خو دهلیزونه مو جوړ کړي دي.
پخوا خو دلته خیالي شیان ډیر جوړېدل لکه خیالي ښوونکي، خیالي ښوونځي، خیالي عسکر، خیالي پوستې او خیالي کنډکونه. نو دا هوایی دهلیزونه هم همغسې کوم شی دي او که بل څه دي؟
هوایی دهلیزونه د دې لپاره دي چې زموږ مالونه نور هیوادونو ته یوسي ځکه زموږ ګاونډیان خو مو د ځمکې له لارې نه پرېږدي او که همداسې کینو نو مالونه مو خرابېږي او یا هم ارزانه خرڅېږي. خو کولی شو د هوایی دهلیزونو له لارې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یوسو او په ښه قیمت یې وپلورو.
کیدای شي د یوه دهلیز نوم واخلئ؟
مثلا د هند او افغانستان هوایی دهلیز، د چین او افغانستان هوایی دهلیز او دا ډول د قزاقستان او افغانستان هوایی دهلیز.
ښه نو سر مې اوس هم په خلاص نه شو چې د هوایی دهلیز به څه ډول وي خو ځا هر ډول چې وي به نو.
ښه نو بله پوښتنه لرئ؟
هو، پوښتنه مې دا ده چې هوایی دهلیزونه جوړوئ خو په هیواد کې لویې لارې مو له لاسه وځي. هره ورځ په یوه نه په یوه لویې لار کې مصیبت جوړ شوی وي، نه پل پاتې دی او نه هم پلچک. قیر خو لا پخوا له منځه تللی و. دغه ځمکني دهلیزونه ولې له لاسه ورکوئ؟
ته ښه وایې، خو نړۍ پر مخ ځي، شاته نه راځي. که موږ پام ځمکني دهلیزونو ته ورواړو خو بیا خو مو نه میوه چیرته تلی شي او نه هم نور مواد.
خو همدا مواد لومړی د ځمکني دهلیز له لارې مرکزونو ته رسول کیږي او بیا د هوایی دهلیز له لارې بهر ته ځي. نو ځمکني او هوایی دهلیزونه سره تړلي نه دي؟
ځمکني دهلیزونه او هوایی دهلیزونه سره تړلی دي خو چې اوسې دنیا وویني چې موږ دم یو څوک یو نو هوایی دهلیزونه راته ډېر مهم دي.
نو د هیواد ځمکني دهلیزونه به څنګه کیږي؟
څه ووایم، نو دا پوښتنه د ځمکنیو دهلیزونو له رئیس نه وکړه.
ځمکني دهلیزونه رئیس نه لري؟
ځکه دا حال و ځمکنیو دهلیزونو ته به هم رئیس مقرر کړي او د هر یوه د افتتاح مراسم به هم ونیول شي.
Thank you. د حکومت او رایت اګلی مووري چې په شیر کې یو لبل کوي.
حکومت
خیز ما پیسی دی راز خوڑی پو بوجی بوجی زرم شو پلی پلی
رایت شکایوی چوڑی خودتا مقرر کردی دی شدی زرور کردی دی
حکومت ما مقرر کردی چی دخل کو بخدمت وکڑی کار با درایت وکڑی
رایت کار درایت سوی طولل وڑی نغاری وی داناری سوری وی
حکومت لوگا خوی نمانم طول پا نس مارد دی لوی دی که وارد دی
رایت دا چنگ مارد دی چی دوده پسی دو بای تزی هند او کراچی تزی
حکومت چو بای للوگی زی دیری لمستی نزی کار دا یا شی لزی
رایت زاغ با پریزو دلتا یا حال و گوره و جای ایال و گوره
حکومت خدای چی وگی کردی دی زی مڑوی نشم بل زی تیوڑی نشم
رایت چه وکری دا خلق لش خود تا هم کار وشه سمالار وشه
حکومت زب چلار وخی ما نخ پللار و رکده دا زمان سپکده
رایت کار دا زمانی ندی دا طول فساد پتاکی دی درد می چی پملاکی دی
حکومت دا فساتم تکوی تان از جوڑ شویم زکا خسوڑ شویم
رایت ما نچه جوڑ سویه ولی دینو هیر کرم وچ دلو با تیر کرم
حکومت ما نه هیر کرم خود تپ بدلا رزی داسی بی اختیار رزی
رایت آغا لار کمده لش خو ما تووایه بس دینور بدموایه
حکومت تا هر څه ته شا کړل او کوکنار دې راته وکړل دا د سترګو خار دې راته وکړل
رایت زه چې کوکنار نه کړم ووایه چې څه وخورم خاورې که واښه وخورم
حکومت نورې ګیلې مه کړه له ګیلو نه څه جوړېږي نه ملک پې آبادېږي نه
رایت دا خو ګیلې نه دي دا مې ټول شکایتونه دي سوی فریادونه دي سوی فریادونه دي
اوز دغه کیسه مو اوري
د بخار دیګ می دغه د بلاکونو د جوړولو لپاره خار تر راوړای وو او چې جوړ شو نو صد نور د کور سودا لکه چای بوره لکه د برق سیم او ځینې نور شان می هم واخیستل او په بخار دیګ می واچول لګ لار بنوم تللی چې د بوټونو ګنډل می را پیات شو او نه یو مچی تلالم چې بوټونه می وګنډي مچی سره تر بای خلاصول ورسته می بوټونه ور وایستل او دغه ځلی چپلا کې می په پخو کړی مچی لا د بوټونو ګنډل نه پیل کړی چې د سردار ګولۍ را پیات شوې ځکه هغه په کور کې رسغه غوښتی وې نو مچی ته مې وویل چې تر څو ته بوټونه ګنډې زه به په منډه او پاکر د سردار ګولۍ را واخلم مچی وویل سمه ده زه لاړ شم ورته ومې ویل چې د بخار دیګ ته دې پام وي چې نوره سودا مې هم پکې اچولې ده مچی راته وویل زه بېغمه اوسه ورته پام مې دی دوه درې سوه متره وړاندې یو درملتون و او چې ګولۍ مې ترې راواخیستې او د مچی په لور راوخوځېدم نو تر شل دېرش متره لارې وهلو وروسته یو دم پولیسانو راوګرځولم او راته ویې ویل چې مخکې نشي تللی ورته ومې ویل هلته مې مچی ته بوټونه ورکړي دي چې راته وی ګنډي او نوره سودا مې هم ورته ایښې ده پولیسانو په غوسه راته وویل چې د تلو اجازه نشته ځکه چې هلته بم ایښودل شوی دی او امکان لري انفجار وکړي په رښتیا د ښار دغه سیمه د پولیسانو موټرونو او امبولانسونو ونیوه او هرې خواته د خطر زنګونه او هرنګونه ویل کېدل تا به ویل کومه غټه جګړه پیلېدونکې ده په لسګونو موټرونه او په سلګونو ډول ډول امنیتي کسان شاوخوا تیت شول او سنګرونه یې ونیول سیل کوونکي ښاریان نور هم شاته وتنبول شول او ټوله سیمه تر کنټرول لاندې راغله سره له دې چې امنیتي کسانو نه پرېښودم خو بیا هم د خپلو بوټانو او د بخار دیګ لپاره د عملیاتو تر خلاصېدو پورې ماتاله شوم او چې کله عادي حالات شو خلک پرېښودل شول چې په عادي ډول تګ راتګ وکړي نو زه هم لاړم چې له مچینه مې بوټان او د بخار دیګ راواخلم او کور ته لاړ شم د مچی ځای ته چې ورسېدم نو ګورم چې په مچی باندې خلک راټول دي او پوښتنې ترې کوي. د مچی چې د خلکو له منځه په ما سترګې ولګېدې نو په غوسه شو او راته ویې ویل، خدای دې خوار کړه، له دا مردار دیګ سره نژدې دې پې تباه کړی و، په بخار دیګ کې دې د برق سیمان اچولی و. وروسته پوه شوم چې له دېګه د برق سیم راوتلی و او چا ګمان کړی و چې بم دی پکې، او بیا پولیسان خبر شوي و. ټوله سیمه کلا بند شوه او چې کله یې کتلي و دېګ خالي دی او بارود نشته پکې، نو بیا یې مچی خوشه کړی و. خو مچی راته وویل چې بوټان او د بخار دیګ دی امنیتي کسانو د معاینې لپاره له ځان سره وړي دي.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ساعت 9 صبح هست.